تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټویټر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2020 د اگست میاشتې 9 نیټه ده. اول دا وړاندې کوو د مهمو خبرونو ساتکی. د افغانستان د سولې مشاورتي لوی جرګې د حکومت په جیلونو کې قید څلور سوا طالب قیدیانو د آزادولو تایید کړی او د طالبانو سره د زر تر زره د سولې خبرو شروع کولو او ډزبندۍ کولو لپاره یې غږ کړی. پاکستان کې د قومي احتساب ادارې په حق د سپریم کورټ وروستۍ وینا او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د رپورټ وروسته د ملک دوه لوی حکومت سیاسي مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د نیب چیئرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې. پاکستان کې په تیر یو شمار ورځو کې د کورونا وایرس نه نور اته کسان مړه شوي دي. د ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمېر شپږ زره او په اتیا ته رسیدلی. اخوا د خیبر پختونخوا حکومت په کورونا وبا کې د کمی راتلو سره د سپیر ټول د سیلګرۍ او د لوبو ځایونه د ګل د ورځې نه د پرانیستو فیصله کړې. او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د سولې مشاورتي لوی جرګې د حکومت په جوړونه کې د څلور سوا طالب قیدیانو د خلاصولو تایید کړی او د طالبانو سره د زر تر زره د سولې خبرو شروع کولو او ډزبندۍ کولو لپاره یې غږ کړی. د سولې خبرو اترو لپاره کوم تاریخ نه دی ورکړل شوی خو تمه لرل کېږي چې د کابل حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د راتلونکي هفتې نه شروع شي او زیات امکان دی دغه خبرې په قطر کې ترسره شي چرته چې طالبان خپل سیاسي دفتر لري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د جرګې په اخیری ورځ خپل بیان کې د ملک بیلابیلو برخو نه راغلو نمائندگانو د فیصله ستاینه وکړه او په طالبانو باندې زور راوړو چې جنگ ودروي. د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د لوی جرګې فیصله یو خو او مثبت ګام دی او ویلي د افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې د بی د قیدیانو د خلاصېدو په هفته کې دننه شروع کېدی شي. سهیل شاهین ویلي دوی د امریکې سره شبي تلون باندې ولاړ دي او د دغه تلون تر مخه به د بین الافغاني مذاکراتو په وخت د افغان حکومت سره په ډزبندۍ خبرې کوي. د امریکې او طالبانو ترمنځ شبي تلون کې په افغان حکومت باندې غږ شوی چې د بین الافغاني مذاکراتو شروع کېدو وړاندې د ښه نیت لپاره د طالبانو 15,000 قیدیان خوشي کړي او په طالبانو باندې د زرو حکومتي او پوځي قیدیانو آزادولو غږ شوی. پاکستان کې د قومي احتساب ادارې په حق له د سپریم کورټ وروستۍ وینا او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د رپورټ وروسته د ملک دوه لوی حکومت سیاسي مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د نیب چیئرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب په یو بیان کې ویلي د واکمن تحریک انصاف سیاسي مخالفینو ته د مقدمو په حق له نوټس ولېږلو په ځای د نیب چیئرمین لا استعفا ورکول پکار دي. نوموړي ویلي د احتساب قومي اداره د سپریم کورټ د فیصلې سپکاوی کوي او د سیاسي مخالفینو خلاف مقدمه درج کول وړاندې د هغوی معلومات میډیا ته ښکاره کوي. مریم اورنګزیب د سپریم کورټ یو وروستۍ فیصلې حواله ورکړې چې پکې ویلای شي نیب د خلکو په میډیا ټرایل کې لاس لري او نیب ته حکم کړی چې د مقدمه درج کول وړاندې میډیا ته د دې معلومات نخ کار کبی. د مسلم لیگ نون ګوند تر څنګ د پیپلز پارټۍ سېنټر مولا بخشاند یو خبری کانفرنس ته ویلي نیب خپل اعتبار بللې او د اعتبار بغیر یو اداره ختمول پکار دي. د مغلي ویلي د بشري حقوقو نړیوالې ادارې وروستۍ رپورټ کار کوي چې نیب د سیاسي انتقام اخستو یو اداره جوړه شوی. هیومن رائټس واچ په خپل وروستۍ رپورټ کې د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی چې د خپل مخالفینو خلاف د نیب ادارې استعمال ودروي او ویلو د ملک پارلمان د نیب ادارې ازادي جوړولو لپاره اصلاحات وکړي. پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه نور اته کسان مړه شوي دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6000 او 2000 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې په 2,00,000 خلکو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. په دې کې 2,00,000 خلک ښه شوي دي. اقوا د خبر پښتونخوا حکومت په کورونا وبا کې د کمی راتلو سره د سوبې ټول د سلګرۍ او د لوبو ځایونه د ګل د ورځنه د پرانیستو فیصله کړې. صوبایي حکومت په خبر کړې اعلامیه کې ویلي د سیل ځایونه او د لوبو میدانونه به پرانیسته کیږي، خو د کورونا وبا نه د تحفظ لپاره د حکومت لخوا جاری کړل شوو حفاظتي ګامونو باندې به عمل لازمي وي. د خبر پښتونخوا د سلګرۍ، ثقافت، لوګو او د آثار قدیمه د محکمې د نوټیفیکیشن تر مخه د ګل دوره جنبه د لوګو په میدانونو کې د لوګو اجازه توي، خو د کتونکو یا د تماشپینو دخل تاکلو باندې به بندیز اوس هم پزې وي، او د لوګو د مقابلو او د تربیت په وخت په پولو پاړو باندې یو بل سره مناسبه فاصله ساتل هم لازمی وي. د خبر پښتونخوا د سیل ځایونو سره ثقافتي او تاریخي ځایونه او عجایبګری به هم د سبانه پلانسته کیږي. او په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیر 9,000,000 شپږ لکه او 15,000 نصیبه شوی، او تر اوسه پورې د دینه 9,000 او 3,500 خلک مړه شوی دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیر 4,990,000 او 8,000 نصیبه شوی، او تر اوسه د دینه 1,000,000 او 13 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د سولې مشاورتي لوی جرګې د 300 طالب قیدیانو د خلاصولو یا د پریښودو تایید وکړو، او په دسبندې د ټینګار سره سره د دغه قیدیانو د خلاصون په صورت کې د سولې په حتمی مذاکراتو شروع کولو فیصله وکړه. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د یادې جرګې په دریمه یا په وروستۍ ورځ د جرګې غړو او ګډونوالو ته په خپل اختتامي وینا کې وویل چې لوی جرأت په جنگ کې نه دی، لوی جرأت په امن کې دی. په افغانستان کې دغه لویه مشاورتي جرګه د بین الافغاني خبرې شروع کولو نه وړاندې راوخته شوې و، او د دې مقصد د هغه 300 طالب قیدیانو د پریښولو په حق لا فیصله کول وو چې پر باندې د اعدام حکم ختلې، د قتل او د خلکو د تښتولو په شان په نورو جرمونو کې ککړ دي. افغان حکومت غوښتل چې د دغه طالب قیدیانو د پریښودلو فیصله دی اصولي د مشاورتي جرګې د غړو سره په مشوره وکړې شي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د ډیوه خبريال حکمل روان راکړي.
د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د 400 طالب زندانیانو خلاصون تایید وکړ، او په روبن یې د ټینګار ترڅنګ د یادو زندانیانو د خلاصون په صورت کې د سولې پر مستقیمو مذاکراتو پریکړه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس د یادې جرګې په دریمه ورځ د جرګې غړي او ګډونوالو ته په خپل اعتتامیا وینا کې ویل چې لوی جرأت په جنگ کې نه دی، لوی جرأت په سولې کې دی. غنی ویل د افغانستان ولس او دولت طالبان د یو موقت په توګه مانی، او اوس باید ثابت کړي چې آیا د افغانستان تناو او ویوالای منی او کنه. جمهور رئیس غنی ویل ملت او دولت چې سره یوځای شي او عظیم قوت او سیاسي کشر دی افغانستان چې په اتحاد ودری کې هیڅوګی نشي ماتوله. خاغلی غنی ویل چې زبدی طالبانو د 300 بندیانو حکم لسلیکم او هغوی به خوشی کړم.
ترنو هی ودول زبنن هغه حکم مسکرم چې ما په ځوان کې نو لسلیکم زکه مال صلاحیت دا وچ اوس اتاسه پیج ما باندې او تاسې د اخلاقی فیصله باندې بزه بده دی 400 بندیانو د خوشی کولو حکم امضا کوم او دوی به خوشی.
د یاد جرګې ورستې ورځې پریکړه لیک چې د جرګې غړیو ته وړاندې شو په کې راغلي کدي یاد 400 زندانیانو په منځ کې د بهرنیو هیوادونو اتباوي اړینه ده چې له اړوند هیوادونو څخه د متبر ضمانت تر اخیستو ورسته وروس پرلې شي. مشورتي لوی جرګې په تیر دوله سوزو کې د افغانستان د خلکو لاستراوړنو په ساتلو د هیوادوالو د اساسي حقوقو او جمهوریت له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو په درشل کې او د سولې د هوکړه تر رسیدو وروسته د پخوا په څیر له افغانستان سره خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې پر اساس د سولې د بین الافغاني خبرو ترپای وړاندې باید دولت د طالبانو 15,000 زندانیان او طالبانو باید د دولت زر تنه زندانیان آزاد کړي وای. حکومتي چارواکي وایي چې دولت د طالبانو 4,600 زندانیان چې د طالبانو په نوم لړ کې شامل وو او 1500 د طالبانو نور بندیان له بند خلاص کړي دي. طالبانو ویلي چې د حکومت زر تنه زندانیان له بند خلاص کړي او حکومت باید 400 یاد شوي زندانیان هم له بند څخه خلاص کړي. خو د افغانستان حکومت ویلي چې د 400 زندانیانو په منځ کې هغه کسان شامل دي چې د اعدام حکم پرې شوی او ځینې یې د قتل او سړي تښتونې په جرمونو تورن دي. له دې امله باید د سولې مشورتي جرګې له غړو سره مشوره وشي، ځکه چې ولسمشر د یادو 400 زندانیانو د خلاصون صلاحیت نه لري. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
افغانستان کې د امن په حواله سره لویه جرګه او په دغه جرګه کې د طالب قیدیانو د پریښودو او د غشن اخیستل شوي د نورو فیصلو په حواله سره عام افغان خلک سوای. دوی د جرګې د نتیجو نه څومره هیله مند دي او امن ته څومره لیواله دي؟ په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال حکمل روان د ځینې افغانانو سره خبرې کړې، د هغوی نظرې پوښتلې.
زه حفیظه نوري د کونړ ولایت نورګل ولسوالي اوسېدونکی یم او د مشورتي جرګې غړی یم. دا اوس چې مونږ غوښتي او مونږ خو طالبان نه بخل، په دې نه بخل چې مونږ مورګانی ټول او هر مو ډېر سخت دي طالبانو د لاسه لیدلی. څوک یو رقم ته د منځ نه وړي دي، څوک مجبوریت دی وجنه وبه خو چې د دې نام نور زیات نشي کنه دا جنگ او قتل او قتال. خو شي ته خو مجبوري ورځ نه مورګانی بخل، نه نور مونږ نه بخل، خو مجبوریت نه چې نور قتل او قتال دی نشي. نور دغه د اختطاف او دا معشوم متختون او دا
محمد رحمان شتونیم د سولې مشورتي لوی جرګې د اتمی کمیټې غړی. د طالب زندانیانو د خلاصون په مورد زموږ د کمیټې اکثریت غړو حکومت ته د مشورې په توګه په دې توافق وکړو چې یاد بندیان دي څومره چې زر په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې لپاره په مشروط ډول آزاد کړل شي. همدارنګه په بین الافغاني مذاکراتو کې د خام اورید ټول جریانات او پریکړې مشورې چې هلته کېږي له هغې څخه باید افغان ولس پر وخت خبر او هغه ټولې د افغان ولس سره په مشورو ترسره شي. هیڅ شی د پردې تر شا باید ترسره نه شي.
امین ولی صافی ما د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ د سولې مشورتي لوی جرګې کې استازي. مونږ دغه بندیان چې رئیس جمهور واک او صلاحیت نه لري، نو مونږ جرګې ته دا واک راسپارل شوی دی چې دا باندې پریکړه وشي. نو ولې دا یو غټه پریکړه ده؟ خو خاطر د دې چې روزانه مونږ سلګونه ځوانان قرباني ورکوو، نو د هغې په خاطر که سوله راځي باید دغه بندیانو که هر څومره جرم کړی باید دا خوشی شي. نن جرګه پای ته ورسېدله، خوشبختانه چې پخوانی رئیس جمهور هم پکې اشتراک کړی او همدغه ځینې یو اتفاق او اتحاد موږ ته څرګند شو. انشاءالله چې سوله به راځي او ډېر پخه او منظم توګه باندې جرګه ترسره شو او پای ته ورسېدله. نو انشاءالله چې امید شته چې دغه پریکړه او دغه سوله به نتیجه ورکړي.
حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا دفاع سیکرټری مارک اسپر ویلی د نومبر میاشتې اخیره پورې به په افغانستان کې د امریکني عسکرو شمیره 1500 ته راکم شي. په افغانستان کې د امریکني عسکرو د شمیرو د کمیدو دا تازه خبره د امریکا د دفاع سیکرټری د خالی یا شنبه پورس د فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړې ده. طالبانو او افغان حکومت لخوا اوسه پورې د امریکا دفاع سیکرټری لخوا د امریکایي فوجونو د کمولو په اړه سنه دی ویلې شوې. خو تیره هفته د امریکا صدر ډونالد ترامپ هم په یو مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې به د امریکني عسکرو شمیره د 400 تر 1500 پورې راکم کړي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت شعیب زاده ناورو.
د امریکا د دفاع سیکرټر مارک اسپر ویلي د نومبر میاشتې اخیره پورې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره د 1500 نه کم شي. افغانستان کې د امریکایي اسکرو د شمیرو د کمیدو د تازه خبره مارکس پر د خالی پورز د فاکس نیوز ټي وی سره په امریکا کې کړی دا تیره اونۍ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ هم په امریکا کې ویلی په افغانستان کې به د امریکایي اسکرو شمیره د 8000 شپږسونه راکم کړی. صدر ډونالد ټرمپ د امریکا اکسوس نیوز سره د ګول پورس په امریکا کې ویلیو امریکایي صدارتي انتخاباتو پورې چې په نومبر میاشت کې کېدونکي دي په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر د 3500 پورې راکم کړي. صدر ټرمپ ویلیو په ډېر لږ وخت کې به د پوځیانو شمیر 8000 ته راکم کړو بیا به 3500 ته راکم کړو. اوس مهال په دې اړه زموږ خبرې روانې دي. ولس مشر ټرمپ ویلي چې پوځي لتهره نو له سکلونو په افغانستان کې دي او نور غواړي چې دغه هوا د اوزي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره په شروع کې شاوخوا یو لکوا خو د امریکایي او طالبانو ترمنځ تړون په نتیجه کې دا شمیره اول 2000 او بیا په جون میاشت کې 8000 شپږسو پوځیانو ته راکم کړی شو. 13 میاشت د جولای په لسمه نیټه د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی ریټایر جنرال جیم سټیو ریډس د امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي امریکا باید په افغانستان کې د سرتیرو اوسنۍ شمیره وساتي تر څو په دغه هیواد کې د شو پرمختګونو ساتنه وکړي. سټیو ریډس ویلي زموږ امریکایي او ایتلافي پوځیان باید د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره وکارول شي او راځي چې موږ د ثبات یو دوره ولرو مخکې له دې چې نور سرتیري کم کړو. د فروری په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري د 2021 کال د مې میاشتې پورې د افغانستان نووزي او په دې شرط چې طالبان په تړون کې شوي شرایط پوره کړي. جنرال سټیو ریډس چې د کال 2009 نه کال 2013 ترمنځ د اروپا لپاره د ناټو د متحده ځواکونو د مشر په توګه پاتې شوی ویلي چې د سرتیرو نور کمول باید په بشپړ توګه د ځمکنیو حالاتو پورې تړلی وي. نوموړي ویلي القاعده او داعش تر اوسه هم په مرکزي او جنوبي ایشیا کې فعال دي او طالبانو خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. نوموړي خبرداري ورکړی چې داسې هیڅ دلیل د باور لپاره نشته چې کومنګ وزونو طالبان بیرته القاعده ته غاړه نور کوي او موږ به بیا بیرته له هغه ځایه پیلو لکه مزای چې قصه شروع شوې وه. طالبان او افغان حکومت تر اوسه د امریکا د دفاع سکتر لخوا د امریکایي پوځیانو د شمیرې کمولو په اړه اسنې دی ویلي. د امریکا د دفاع سکتر په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو خبره په داسې وخت کړې چې تیر ورځ د افغانستان سرخار کابل کې د ملي مصالحتي عالي شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کمیټیو مشرانو د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره ځنې سپارښتنې کړې او په ملي او نړیوال ضمانت یې د 1200 طالب بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکړې ده. په اعلامیه کې راغلي د 500 کمیټیو مشرانو په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د مذاکراتو د نه ځنډولو په خاطر حکومت ته دغه مشوره ورکړې.
قبایلی ضلع پاجوړ کې د خالی په ماخام نامعلومه وسلوالو یو پولیس تن په ډزو وچلې ده او رورې ورلا زخمی کړي ده. پولیس وایي د پیښې پلټنې شروع کړې دي. سیډونکو وایي په باجوړ او شمالي وزیرستان کې په نږدې ورځو کې هدفي اوجنې زیاتې شوې دي. یو مقامی خبريال سفتر داور دی وته ویلې دي په قبایلی ضلعو کې وسلوال بیا منظم کېدل شروع شوې دي او دا امکان هم ورسره زیات شوې ده چې په دغه سیمو کې به د بدمنې پیښې بیا زیاتې شي. د موضوع باندې تفصیلی ریپورت د ډیوا خبريال ارشد مومند راکړي.
د باجوړ پولیسو ډیوا ته ویل جانګیر نومي پولیس اهلکار سره د خپل روډ د ماموندو بدان علاقې کې کورته روانو چې نامعلومه وسلوالو پر ډزې وکړې. پولیس وایي جانګیر روختون ته د رسیدو نه وړاندې ساور کړي وا او روډ یې ټپي شوی و. د کوم چې د باجوړ په روختون کې درملنه روانه ده د پیښې پړه وسلوال تنظیم په غاړه نه داغستي. یو پولیس اهلکار دی وته ویل ای پی آر د نامعلومه تنانو پر ضد درج کړي او په لټنې روان دي.
دوی په موټر سایکل باندې سواري دي. دغه واقعې درې کسان او ته دي دي په دغه علاقه کې دي. په زمونږ د شپې باندې دا چې کلی دی واده دی وشتل دی بیا د اروپا کې راځي دي او رورې مله وشتل دی.
سیونکی وای په باجوړ او شمالي وزیرستان کې نږدې ورځو کې هدفي وجنې سیوا شوې دي. 13 ورځ د شمالي وزیرستان د ګان علاقه کې هم دوه داسې مړی تر لاسه شوو چې په ډزو وجل شوی و او په باجوړ کې هم په تیرو سومیاشتو کې په ځای تنانو او پولیس اهلکارو هدفي بریدونه زیات شوي دي. په باجول کې د تیرې میاشتې په درېمه نیټه یو ځای تن پزلمنان وجل شوی. په درشتم مې په ماموندو کې عبدالجلیل نومې مشر او دغې نه یو ورځ وړاندې د عنایت کلي بازار کې دوه تنان وجل شوي وو. په دې کې د اکثرو پیښو پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. سیړونکو خبریال صدر دا وړوي په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته یو ځل بیا وسله والې ډلې په اله کېږي.
نو مطلب دا چې څومره سټیک هولډر دي دا په خپل ځای باندې روان دي، کوششونه کوي خپل چې کوم د دې هدف او هدف دي هغه حاصلولو لپاره د اکټیویټیز روانې دي. نو دا د پوستي چې کوم ټي کی پی یا طالبان تر دې مونږ دي دا خپل منځ کې مزید منظم کول باندې لګیا دي او مزید مضبوطیږي او دینا پس کېدای شي حالات نورم خراب.
سیړونکو وایي په قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ مخنیولو دپاره پولیس نظام کمزوری دی چې تعداد یې کم او د جرمونو مخنیوي دپاره ورسره د وسلې ګاډو او نوې ټکنالوژۍ کمې دی. خو حکومتي چارواکي وایي د دغه سیمو یو کم ډېر زره خاصدار یې پولیسو کې زم کړي او دوی ته جدید ټریننګ هم ورکړل کیږي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان کې حکومت مخالفه غوندونو سو واري د موجوده تحریک انصاف په حکومت دا تور لګولې ده چې دا حکومت د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. اوس مخالفه غوندونو لخوا د احتساب ادارې مشر جسټس ریټای جاوید اقبال نه پدې د استعفی غوښتنه کوي چې د سیاسي غوندونو مشران بدنامول لپاره د هغوی میډیا ټرایل کوي او دا سکول د سپریم کورټ هم سپکاوي ده ځکه چې سپریم کورټ وړاندې احتساب ادارې ته امر کړی وو چې د کم تن پر ضد مقدمه جوړه کړی شي، نو د کاروایی نه وړاندې دي د هغه تفصیل میډیا ته نه جاری کیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبریال اورنګزیب خان راکړي.
لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ وایاندې مریم اورنګزیب په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت سیاسي مخالفین د نخ کولو پر ځای د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال نه دی استعفا واخلي. مریم اورنګزیب وایي د احتساب ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمال به د نه لوی مثال سوي چې څنګه یو حکومتي مخالف تن پر ضد نیب مقدمه جوړ کړي، نو کاروای پیل کېدونه وړاندې د مقدمه ټول تفصیل میډیا ته ورکړی شي او داسې کول د عدالت سپکاوی دی. وړاندې یو مقدمه کې سترې محکمې ویلي وو چې احتساب اداره د سیاسي مخالفینو میډیا ټرایل یعنی دوی د میډیا له ذریعه بدناموي او احتساب ادارې ته یې امر کړی وو چې باید چې بیا داسې ونه کړي. د حکومت مخالف ګوندونه وایي احتساب ادارې نږدې د مخالفو ګوندونو ټولو هغه مشرانو پر ضد د بډو رشوتونو مقدمې جوړې کړې دي، څوک چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف په تګلارو تنقید کوي. خو دروسه په دې کې په یو تن هم احتساب ادارې سره جرم ثابت نه کړو. د مسلم لیگ یو مشر حسن اقبال چې اکثر له د احتساب ادارې په دې کردار تنقید کوي سو واري وړاندې هم ویلي دي چې احتساب پر ضد نه یو، خو که چېرې احتساب اداره یوازې د سیاسي انتقام لپاره استعمالیږي نو د دې مخالفت به کوو.
هم یې کہتے ہیں کہ قانون کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ نے پچھلے دو سالوں میں دیکھا کہ اپوزیشن کو چن چن کر اس سے گزارا گیا.
حسن اقبال وایي موږ د احتساب پر ضد نه یو، خو د دې خلاف یو چې احتساب قانون د سیاسي انتقام لپاره استعمال شي، څنګه چې تیرو دو کالونه پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې روان دي. بلخوا حکومت وایي چې احتساب به د هر هغه تن کیږي چې کرپشن یې کړی وي. دا واکمن پاکستان تحریک انصاف لخوا پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار هم احتساب ادارې د خپل اختیاراتو د غلط استعمال باندې راغوښته دي او د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې دوی پر ضد جوړ مقدمه کې څه حقیقت نشته، خو بیا به هم دوی احتساب ادارې ته وړاندې کیږي. پنجاب اعلی وزیر وایي څه غلط کار مو نه دی کړی، خو بیا هم د احتساب ادارې په وینا به دفتر ته حاضرېږم. عثمان بوزدار تور دی چې لاهور کې یو هوټل نه رشوت اخیستو په بدل یې د هوټل ته د شراب لایسنس یا اجازت نامه ورکړې ده. خو مخالف ګوندونه وایي چې عثمان بوزدار د عربونو روپو کرپشن کې ککړ دی، خو یو وړوکې مقدمه کې دار غوښتل نړۍ او ولس ته دوکه ورکول دي. پاکستان کې د احتساب په طریقه سترې محکمې او د بشري حقونو سار ادارې هم اندېښنې ښودلې دي او وایي چې احتساب یوازې د مخالفو ګوندونو روان دی او حکومتي غړو پر ضد کاروای نه کیږي.
چې نړیوال بینک د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو پر سر د اوږدې مودې شخړې د هوارولو نه پرشا شوې ده، نو د اوبو د اچارو پوهان وای کچره هند د پاکستان د راتلونکو دریابونو اوبه ودرولې، نو پر روانه پیړۍ کې به پاکستان د اوبو د کمی لامل د خوراک د کمی سره مخ شي او ممکنه ده چې د آبادی د موجوده تناسب هم راکم شي. د اوبو د چارو ماهر اثر لاشاری وای د هند نه اوبه لاندې پاکستان ته راځي او نړیوال اصول دی چې د دریا په سر پروت بره هیواد به د لاندې پروت هیواد د اوبو ضرورت پوره کولو ته لومړیتوب ورکوي. ښکاره ده چې نړیوال بینک د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په سر د اوږدې شخړې د هوارولو لپاره بې وسي ښودلې ده او وای نشي کولی چې په دې برخه کې د یو بې طرفه ماهر په توګه آزاده فیصله وکړي او یا د منځګړیتوب عدالت کردار تر سره کی. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د ډان د انګریزي ورسپانې د خبر تر مخه په پاکستان کې د نړیوال بینک په خوانی مشر پاچا موتو ایلنګوان د خپل 15 کلن دورې د پوره کېدو په وخت ویلي چې پاکستان او هند باید د اوبو د شخړه تر خپل مینس په دوه اړخیزه توګه هوار کړي. خاغلی ایلنګوان وای پاکستان ترې غوښتنه کړې و چې په دې برخه کې یو منځګړی عدالت وټاکي، خو وای هند بیا په دې لټه کې دی چې د اوبو او د بجلی د دوو منصوبو پر سر د دې شخړې د هواري لپاره داسې یو بې طرفه څوک پیدا کړي چې په برخه کې مهارت لري. سره لدی چې نړیوال بینک د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په سر 1985 کال کې د انډس واټر ټریټي یا د اباسین د اوبو تړون برخه وو او د پاکستان په غوښتنې سلور کال مخکې د منځګړی عدالت کردار تر سره کړی وو، خو د نړیوال بینک ځای مشر وای اوس دا کار نشي کولی. پاچا موتو ایلنګوان وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د متضادو دریزونو لکبل نړیوال بینک دوی ته اسانتیا برابرولا چې اختلافات ختم کړي او مختلال شي، خوای د دوی ترمنځ د اوبو په تړون کې هیڅ داسې ماده نشته چې نړیوال بینک په دې اړه یو آزاد پریکړه وکړي. ماهرین وای هند یو برا پروت هیواد دی او د حل تنوب په لاندې پاکستان ته راځي او نړیوال اصول دي چې برا پروت هیواد به لاندې هیواد ته د اوبو پر رسد کې لومړیتوب ورکوي. د اوبو د چارو ماهر اظهر لاشاری وایس اف امریکا ډیو ته وای کچره د هند لخوا پاکستان ته د راتلونکو دریابونو اوبه اوچیږي نو دا به د پاکستان د پاره اوږدمهاله اغیزې ولري.
2030 میں اگر آپ دیکھیں گے پاکستان کو اور اس کے سارے ریورس کا پانی بند کر دیے تو ممکن ہے کہ یہ آپ کو جو ٹاپوگرافی آج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹاپوگرافی ساری کی جو
ہوائی کچہ ہند پاکستان تراتن کے ٹولی اوبو بند کڑی نو نن چے دا پاکستان کمز مکنے ساخ دے ہغا با پدی حالت کے پاتی نشی دا با پیو صحرا کے بدل شی. نن چے دا پاکستان آبادی 2 کروڑ دا نو دا اوبو دا نشوالی ممکن دا چے دا با نیمائی پاتی شی. دا ڈان اخبار دا خبر تر مخی نړیوال بینک دا پاکستان سره ژمنه کړې وه چې په سنتاس کې به په پرمختیايي کارونو کې برخه اخلي، خو وايي تر اوسه د باشا ډیم لپاره فند نه دی ورکړی. د نړیوال بینک ځای مشر د دې خبرې په جواب کې ویلي چې دوی پاکستان کې د اباسین په دریاب باندې له نورو منصوبو لکه داسو اول او داسو دویم سره مرسته کوي، خو وايي هند د باشا ډیم پر ځمکه اعتراض وکړ ځکه نو وايي د نړیوال بینک پالیسی نه ده چې په لانجمنه ځمکه له منصوبې سره مرسته وکړي. پاکستان له لومړی ورځې د نړیوال بینک غواړي چې خپل ځمواري وپیژني او له هند په دې مجبور کړي چې د 1985 کال د سنتاس تړون لمخې د اوبو او بجلی پر دوه بنسوبو د دوی اندېښنې پر ځای کړي چې یو د 330 میگاواټ بجلی د کشنګنګا او بل د 850 میگاواټ بجلی رتلی منسوبه ده. هند د کشنګنګا منسوبه 2014 کال کې هغه وخت بشپړ کړي وه چې نړیوال بینک د منځګړی عدالت د جوړولو بهیر درولې وو چې پاکستان د جوړېدو غوښتنه کوله. هند د پاکستان د غوښتنې په جواب کې د بې طرفه ماهر غوښتنه کړې وه. کشنګنګا د جهلم یو معاون یا ورګډ شوی سیند دی چې پاکستان کې ورته نیلم سیند ویل کیږي. پاکستان وایي دا پروژه د سنتاس تړون سرغړونه ده ځکه چې په جوړېدو به د نیلم سیند اوبه کمی شي او د کشنګنګا لاره به ورسره هم بدل شي.
دیوا خبری خبرونه دا او تاسو د دیوا خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه اوري. په بلوچستان صوبه کې د بارانونو او سیلابونو د لاسا 8 تنه شوې دي او قریبا 250 کورونه زیانمن شوې دي. په صوبه کې راغلي د دغه سیلابونو د لاسا د ګیسو پایپ لاین ته هم زیان رسیدلی دی. د دې سره سره د دغه سلابونو د لاسه په صوبه کې ولاړ فصلونه او لوی لارې هم زیانمند شوي دي. په بلوچستان کې راغلي د سیلابونو حال د ډیوه خبریال حمید سمسور راکوي.
دغه ډول د بارانونو له سواب زخه لوی لارې هم ډیر اغیزمن شوي دي چې د کوټي جکباباد او د گوادر کوستل های وی هم متاثر شوی ده. کوستل ای وی چې د چارواکو په مرسته باندې اوس بیرته پرانستل شوی ده، خو د بولان په سیمه کې د زیاتو سیلابونو له سواب زخه د کوټي له پنجاب او له سند سره ځکنی لارې له بند دي. د سیلابونو له سواب په بولان کې کوټي تر اغلی د گاز پایپ لاین هم اغیزمن شوی دي چې د کوټ په شمول و یو شمیر سیمو ته د ګیس سپلای هم ماتل شوی ده. ځای چارواکي چې وکټ شار ته اوس له متبادل لارې زخه ګیس ورکول کېږي. صوبایي حکومت به چې د بلوچستان په یو ویزلو کې د وسی بارانونو سوي دي، په کوم کې 15 ډیر اغیزمن سوي دي. په دوی کې ډیر بوکټي، جیل مکسی، سیوی او خوزدار شامل دي. په ډیر بوکټي کې د اوبو زیرمه یا بند پرې سو دوه کسان وړي دي او دغه ډول دوه بیا په نصیرآباد کې وژل سوي دي. د کولو او سیدونکو یوسف مرایوی چې دلته هم یو کس وژل سوی دی.
اقولو اور دا سیبی کا چکم قومی شارہ دی کوټرا اور اندرون بلوچستان کولو سر ملاوی هغه زمینی رابطہ دا پل نقصان دا وجہ تچ دی هغه منقطع شوی.
پر کوسٹل ہائی وے باندې د پیدراک پسیمه کی چکم پل گوادر شار لمکران ڈویژن کراچی او د هیواد ل نور سیمو سره نشلوی هغه هم اوبو وړی دی. یو شمیر کسان هم بے درک دی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرۍ کې د بارانو او د سیلابونو د جاج اخستلو لپاره د لوړی کچ غونډه هم وسوله. په کوم کې چې د لوی لارو د عالی رتبه مامورینو په شمول د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې عالی رتبه مامورینو ګډون درلودی. والا وزیر ته وویل شو چې د صوبایي حکومت د قدرتي آفاتو د مخنیوي ادارې له لوري بیړنیز مرکز تر 24 ساعته پورې به فعال وي. د خوزدار د مولا چټک په سیمه کې بند پاتې سیلانان دوی را خلاص کړل. نېشنل ای وی اتارټی ډلی د پلونو او د غزمن سو سړکونو دلونو د جاج اخستلو لپاره ډلی په کار اچولې دي چې تر اوسه پورې کتن روانه ده. والا وزیر ته وویل شو چې د ځله خوزدار د ونګو لوی لاربه تر نن مخستانه پورې خلاص سی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د صوبی او ټولو کمشنرانو او ډیپټی کمشنرانو ته امر وکړ چې کمی سیمه د سیلاب له خطر سره مخامخ وي هغه خلک د خوندي ځایو ته ورسوي. صوبایي حکومت په 12 اساس ضلعو کې د 300 کورنۍ لپاره خوراک هم ذخیره کړی دی. د موسمیاتو څنګه به اټکل کړی دی چې پر روانو دوه ورځو کې به د نور بارانو ورېدلو هیله څرګنده کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
خبرې خبرونه ته غوښی د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړی دا چې سبا نه با یعنی د 10 اگست نه با د سیل زیونه بیا پلانستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت حفاظتي اقدامات لازمی کول سره سره د صوبې د لوبو میدانونه، د سیل زیونه، تاریخي زیونه او عجایب ګری د ګل دورزي یعنی د 10 اگست نه د بیا پلانستلو فیصله کړی دا. ځای چارواکي او د سیالګری د سنت سره تړلی اپوهان وای چې د سیالګری سنت یا د سیالګری هلی ځلی شروع کول به اسان کار نه وي، خو دوی به د دغه چیلنجونو مقابله کوي او د سیالګری شوبې ته به د بیا نوه د ورکولو کوششونه کوي. یاد دی په پاکستان کې د مارچ د میاشتې نه د کرونا وبا د خورېدو پس د سیالګری ځایونه بند کړی شوي وو. نور تفصیل په دې خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
د سیلګرای او کلتوري هلي ځلې کونکي یو غیر دولتي تنظیم کسبګر مشر محمد شفیق وای حکومت یو ځل بیا د سیل ځایونه پرانستلو فیصله کړې ده او هغه دا خبره ستای، خو هغه وای سیلګرو ته دا خبره ذهن کې لرل پکار دي چې وبا لا ختم نه ده، ځکه په اس او پیز باندې عمل پکار دي.
زما په خیال دا یو ډېر ښه اقدام دی، خو اما خبره چې دې سرداونی شي چې مونږ چې کوم د دې اس او پیز متعین شوي دي چې تاسو ماسک اچوئ، تاسو به لاس مینځئ، تاسو به سینیټایزر یوز کوئ، نو هغه اس او پی چې کوم دي چې هغه مونږ فالو کوو، نو زما په خیال دا کلاویدل چې کوم دي دا ډېره خبره ده. خو که مثال کوم اس او پی نه فالو کوو، چې کوم ټورسټ دي چې کوم سیل لپاره خلک ځي، نو په کار ده چې هغوی ته هم دغه خبره ذهن کې وي چې کرونا لا ختم نه ده، دا وبله اوس هم موجوده ده. نو په کار نه ده چې دغه چکمې سو پیس دی هغه موږ پرېږدو.
د صوبا خبر پختونخوا د سیلګرای کلچر لوبو او د آثار قدیمه محکمې نوټیفیکیشن تر مخه د پیر یا د دوشنبې نه به د لوبو میدانونو کې د لوبو اجازه وي. خو د کتونکو یا د تماشایانو دغل تطلو باندې به پابندي اوسم پر ځای وي او د لوبو مقابلو او د ټریننګ په وخت په لوبغاړو باندې به د یو بل سره مناسب فاصله ساتل هم لازمی وي. د لوبغاړو ترمنځ د دغه فاصله حفاظتي ګام لوجي باکسینګ کبډی او ریسلینګ غونډې لوبو باندې پابندي اوسم پر ځای ساتل شوې ده. د خیبر پختونخوا د سیل زینو سره سره ثقافتي او تاریخي زینو او عجایبګر به هم د پیر د ورځې نه بیا پرانستل کیږي. د خیبر پختونخوا د آثار قدیمه او عجایبګر محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای د کرونا وبا نه مخکې دوی د ثقافتي سیلګرای لپاره هلې ځلې کولې او ډیر بارني سیلګرو پاکستان ته راتګ هم شروع کړی و. خو هوای د کرونا وبا د لاسه دغه ثقافتي سیلګرای ته ډیر نقصان رسیدلی دی. هغه وای دوی به اوس یو ځل بیا دغه هڅه شروع کوي خو وای دا به آسان نه وي.
ټولو کې غټ نقصان خو کووډ دی وجه نه آرکیالوجي ته شوی ولی چې مونږه پاکستان کې خیبر پختونخوا کې ریلیجیس ټوریزم سٹارټ کړو دنیا نه خلک شروع شو یو فلو شروع شوی و هغه کووډ دی وجه نه ډیسټرب شو اوس دا دوباره شروع کوو ډیر زیات مشکلات به وي خامخا ولی انټرنیشنل فلایټس کم دی هغه ریګولر طریقې څخه ناراضي لګیا دي.
په تیرو څلورو میاشتو کې کرونا وبا د صوبا خیبر پختونخوا سیلګرای شوبې ته ډیر زیات زیان رسولې دي. خود دغه زیان او د چیلنجز نه باوجود صوبایي حکومت یو ځل بیا سیلګرو ته هرکلی وایي. سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور.
د پاکستان پخوانی قبایلی سیمه فاټا مومنځلي مرکز غلنۍ کې لومبني د ماشومان عدالت کار شروع کړ. د کمپرانس ته چې د پیښور های کورټ مشر قاضي جسټیس وقار احمد سیټ وکړه. په دغه موقع د های کورټ رجسٹرار خواجه وجیه الدین دیوته وویل دا په صوبه کې سلورم او پخوانی فاټا کې لومبني د ماشومان عدالت ده او حکومت د نورو وو عدالتونو د جوړولو منځوري هم ورکړې ده. د گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان غیر سرکاری ادارے مشرہ میرمن ویلری خان یوسف زیوائی پاکستان کے د سوالسو کالونا د کم عمر معشمان و آبادی سلور درش فیصد ادا او منگلبا نور ہم دا سے عدالتوں جوڑا ولوی او د معشمان و د حقن و مبارز عمران ٹکر دا گامستائی اوائی دا د وقت تقاضا دا جی منگ د معشمان و د حقن و د خوندی ساتل د پارا نور کامونا ہم پورتکو. بدے موضوعانی تفصیلی رپورٹ ڈیو خبریال مدسر شارا کئی.
د پرانیستی دستوره کې د های کورټ رجسٹرار خواجه وجیه الدین ډیوتاول ټول هیواد کې ودا سه قسم عدالتونه کار کوي چې پکې سلور پختونخوا کې دي او صوبایي حکومت د نور وو عدالتونو د پرانیستو منځوري هم ورکړی ده. وای تر دې وخت دغه عدالتونو یو زر یو سل سلويختو قضیو فیصله کړی دي.
ډیسپوزل ریټ چې زمونږه دی هغه 45% دی او پاکستان کې دا ټولو نه زیات دی. چې کوم یو ټایم هغه ستل کیږي په پختونخوا کې هغه ایوریج 99 ورځې دی. پاکستان کې ټول پاکستان چایلډ کورټ چې والے دا 100 نه زیات دي. نو زموږه پرفارمنس ټایم سره او ډیسپوزل سره دواړو لحاظ سره او دا انالیسس چې دی تھرد پارټي انالیسس دا دیس از ویری ضروری خبره ده جی چې دا انالیسس زموږه نه ده.
د پرانیستی په موقع د بشری حقوقو مبارزین هم موجود او د یو نادولتي تنظیم ګروپ ډیولپمنٹ پاکستان مشره میرمن ویلری خان یوسف زئی وای د دې عدالت جوړولو کې د فرانس یو تن جایل بروشا مالک کو مکړه ده. خود دینا مچ پختنه وکړه د ماشومان د حقوقو خوندي ساتلو کې کم مشکلات دي.
مشکلات متخر سب سے مشکلات مرکادے دے آگائی نشتے کنا یا خلق پوی گینا کے قانون کے دننا سشتے اور سکول پکار دے متخر کے طول نمخ کپاسیٹی بیلڈنگ کول پکار دے طول ڈیوٹی بیرر ایکسپلین کور دے پارا کنا کہ دا قانون کے دا شتے دا کول پکار دے بیا کنا خلق آگائی شتے زما خیال دے خان نیت شتا دے کنا بچو دے پارا بیا تیار دی کنا لگا کار کول دے پارا خو آگائی نبخیر دے
زیات اکلا پاکستان کې د سوال لسو کالونو د کم عمر ماشومان شمیره د آبادی سلور دیرش فیصد ده او دیته انصاف ورکولو لپاره بدلت نور داسې عدالتونه جوړول پکار وی. د غرض د ماشومان د حقونو یو بل مبارز عمران ټکر دا ګام ستای او وای دا د موجوده وخت تقاضا ده.
د ټول نه اول نه خبر خدا ده چې دا عدالتونه جوړول دا وخت تقاضا هم ده. دا وخت تقاضا ته زکه ویم چې کیسز ډیر زیات را راځي د زیاتی کیسز هم راځي او په جرمونو کې ککړ د ماشومانو کیسونه هم راځي دویمه خبره ډیر مهمه چې دا غدا چې دا د قانون تقاضا ده او بیا د انټرنیشنل اغه ادارو معاهدو تقاضا هم دا کوم باندې چې پاکستان لاسلیک کړی دی په تیر وختونو کې نو د دوانو طرفونه کوم ګورو دا غوښتنه ده د وخت او د قانون
دا په داسې محال چې د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وای پاکستان کې 3.3 میلیونه ماشومان په مزدورۍ کولو مجبور دي او ساحل نومي نا دولتي ادارې خپل د تیر کال راپور کې ادعا کوي چې هر ورځ لس ماشومان پاکستان کې زیاتی سره مخ کیږي پکې جسمانی نفسیاتی او جنسی زیاتی شامل دي مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیخبر
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک وای د پاکستان دننه د مزدورانو مختلف تنظیمونه د ملک په اقتصاد کې ځانګړی کردار لوبوي حکومت مغربي هوادونو په شان د ادارو او تنظیمونو کارکونکو ترمنځ کردار سازی تعلیمی او تکنیکی ترقی ته دوام ورکړی شي نو ماهرین وای د دې اثر با د ملک په ترقی باندې هم پریوزی سړنکاران وای په پاکستان کې مسلسل فوزی حکومتونو او د جمهوریت عمل د نشوالي له عمله مزدور تنظیمونه هم مخ په وړاندې نه دي تللي او د مزدورانو د تنظیمونو او ادارو ترمنځ ډیری فاصله دي او باور هم نشته په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوا خبريال ریاض حسین راکړي
د مزدورانو لوی تنظیم پاکستان ورکرز فیډریشن کوارډینیټر شوکت علی انجم وایي په ملکی کچا د غیر جمهوری او پوځي حکومتونو لوجې د مزدورانو تنظیمونو پرمختیا نه ده کړې او بل دا چې په ملک کې یو خو قانون نه جوړیږي او کو جوړ هم شي خو بیا هغه نه عملي کیږي
قوانین کو جوړیږي خو اصل باندې مارا کی حدود پر هغه عمل درآمد ډیر کم کیږي په دې ملک کې حکومتي لیول باندې چې هم د ټریډ یونین تحریک یا ټریډ یونین موومنت د پروموټ کولو لپاره
مرکزی بینک سٹیٹ بینک په حوالہ تنظیمونو ته بیا د کتنې په عنوان لیکي چې د یو ملک په پرمختیا کې مزدور تنظیمونه یو ځانګړی کردار لوبولی شي خو د ادارو او تنظیمونو ترمنځ د مزدورانو پټ صلاحیتونه د تعلیمی او تکنیکی تربیه په ذریعہ راښکاره کړی شي خوشوکت علی انجم بیا وایي په ملک کې د وخت د ضرورتونو مطابق د مزدورانو د پوهه زیاتولو او هغوی ته د مرستو ورکولو د پاره کار نه کیږي او هم دغه وجه ده چې بیا د ادارو او مزدورانو په میاس کې فاصله پیدا کیږي
د مزدور سکل ډیولپمنټ لپاره کار نه کوي د دې چې د ایجوکیشن ډیولپمنټ لپاره کار نه کوي د هیلث ان سیفټی په حوالہ باندې دا غي سیفټی لپاره چې نه غي کا ایجوکیشن نه ورکړل شي د مزدور کې هغه لیک اف کمیونیکیشن او لیک اف ټرسټ چې نه هغه ډیولپ شي او دا غي نه چې نو خزه په ځای باندې هغه خرابې طرف ته خبر لاړې
مرکزی بینک د جرمني او ترکی د مزدور تنظیمونو په حوالہ ویلي دي چې څنګه د دغه تنظیمونو کارکونکو په حکومتي پالیسو جوړولو کې لاس لري او د تربیت او تعلیم په ذریعہ د ملک په اقتصاد کې د ترقی سبب جوړیږي ورسپانه د بینک په حوالہ وایي باید چې په پاکستان کې هم په حکومتي کچا د بهراني هیوادونو پرنګا د ادارو او کارکونکو ترمنځ اعتماد پیدا کړی شي او په پیداوار کې اضافه وشي په پاکستان کې په غیر دولتي ادارا شفا فاونډیشن کې مشرغړی او سیلنکار محمد سیرشا وایي زیاتې ذمہوري په حکومت پریوزی چې د کارکونکو د تعلیم او تربیت بندوبست وکړي
کو پرز کو دی تربیت ونشي په صحیح طریقه نو دین بیا یو پرشر گروپ جوړ شي هغه بیا ریزیسټنس کوي بیا کو سرکاري اداري دی او کو غیر سرکاري اداري دی
د پاکستان اساسي قانون په آرټیکل 19 کې دا خبره سرګند ده چې هر وګړي ته د تنظیم جوړولو حق حاصل دی او هم د دې ترڅنګ پاکستان په نړیوال مزدور تنظیم ایلو هم لاسلیک کړی دی خو بیا هم د ملک دننه تنظیمونو ته مشکلات مخې ته راځي او په کال 2010 کې د لسم ترمیم وروستو ماهرین وایي په صوبو هم ذمہواری پریوزی چې دغه تنظیمونه په ملکی ترقی کې د کردار لوبولو د فارا فعال کړی ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
تاسو د ڈیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه کوکی په امریکا کې په نړۍ کې تر ټولو زیات د کرونا وایرس کیسونه ریپورت شوي دي په موجوده کې په امریکا کې د کرونا وایرس د کیسونو شمیر د 500 لک یا 500 میلیونو نه زیات دی د امریکا نه پس هندوستان او برازیل په دویم او دریم نمبر باندې راځي په برازیل کې د کرونا وایرس نه د متاثر شوي خلکو شمیره
دیرش لکه یا دری میلیونه او په هندوستان کې شل لکه یا د دوو میلیونونه زیات خودل کیږي. په امریکا او په نړۍ کې د کرونا وایرس تازه حل ارباب محمود علی راکئ
د خالی پورس په برازیل کې هم د کرونا وایرس له امله د مړشو کسانو شمار د یو لاک نه سیوا شوې دي. برازیل د امریکا نه پس دویم هغه هیواد دی چرته چې دومره زیات مړی د کرونا وایرس له امله رامخته شوې دي. امریکا کې د کووډ 19 له امله د یو لاک دوه شپېتو زرو نه زیات خلک مړه شوې دي. د برازیل صدر یر بولسونارو تیرونه ویلی وو چې د وایرس له امله د ځپل شوو کسانو د زیات شمېرې باوجود د ضمیر صفا دی. بولسونارو چې تیره میاشت خپله د کووډ 19 له امله ناروغه شوی وو ویلی دي چې د خلکو د ژوند د بچ کولو لپاره ټول مناسب ګامونه پورته کړي دي. څېړونکو وایي برازیل کې د ټیسټونو کمی دی. دوی زیاتوي د وایرس له امله د ځپل شوو کسانو شمار شپږ چنده سیوا کېدلی شي. امریکا کې د انسټیټیوټ آف هیلت میټرکس اینڈ ایویلویشن یو ماډل یا سانچه خودلې ده او امکان یې څرګند کړی دی که امریکایان ماسکونه وانه چوي نو په هیواد کې د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې تر د 3 لاکھ پورې خلک مړه کېدلی شي. د ادارې مشر ډاکټر کریسټوفر مورې په یو بیان کې ویلي دي که 95% امریکایان ماسکونه اچول شروع کړي نو دې سره په هیواد کې د شپږ شپېته زرو نه د زیاتو کسانو ژوندونه بچ کېدلی شي. د مکسیکو د صحت وزارت د خالی پورس په هیواد کې د کووډ 19 د شپږ زره 509 کیسونو پخلی کړی دی او ویلي دي شاوخوا 900 کسان مړه شوي هم دي. د امریکا او برازیل نه پس د کرونا وایرس له امله د ټولو زیات مړي په مکسیکو کې شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه مکسیکو کې د کووډ 19 له امله د 3000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د فرانس حکومت اعلان کړی دی چې د ګل د ورځې نه به د ګڼې ګڼې ټولو ولسي ځایونو کې ماسک اچول لازمي وي. ایفل ټاور او نور د سیلګرې ځینې ځایونه د دې پابندې نه آزاد دي. د فرانس حکومت ویل دي چې د صحي کړکیچ په وجه د دوی د سیلګرې صنعت ته کم از کم د 15 نه تر د 8 بلیون ډالرو پورې تاوان رسیدلی دی. د خالی پورت برطانیه کې په دروازو دننه ځایونو کې ماسک اچولو باندې خلکو عمل شروع کړی دی. برطانیا او سکاټلند کې د عبادت ځایونو، بینکونو، لایبرریانو او په ودانو کې دننه ځایونو کې ماسک اچول لازمی کړل شوی دی. آسترالیا کې د اتوار په ورځ 490 پیښې رامخته شوې دي او نیوزیلند کې په 1300 ورځو کې د کرونا وایرس یو پیښه هم نه ده رامخته شوې.
د ریډیو د خبری خبرونې د پښتو د ادیبانو، لیکوالانو او د شاعرانو په برخه کې نن به د ریډیو همکار سردار علي ټکر تاسو خبري د شاعر میا محمد وسیم د ژوند او د هنر نه نورازی چې د سردار علي ټکر په اغغ باندې د میا محمد وسیم د ژوند او د فن حال واورو.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شخصیت په حواله باندې خبرې کوو. د دې شخصیت نوم دی میا محمد وسیم. د پښتو ژبې د دې قادر الکلام شاعر په اقله خاغلی قاضي عبدالحلیم اثر په خپل یو اوږده تحقیقي مقاله کې چې نقل د پېښور یونیورسيټي په پښتو اکیډمۍ کې په سلسلهوار نمبر قاف یو کم دیرشم موجود دی. دا لیکي چې محمد وسیم کاکا خیل میاو، د پلار نوم عبدالرحیم، په باجوړ کې اوسېده، په مناظر عقلی دس کې یاداشت هم لیکلې دي او په 2100 هجری کې هم ژوند دی. د نورو علمانو کتابونه هم قلمي کړي دي. د فارسی، د عربی کلام هم شته. ښاغلی اثر صاحب په روحاني رابطه کې په صفحه نمبر 900 او 2 مخ د سواد د باباجي صاحب د مریدانو او د خلیفګانو په لړ کې د میا محمد وسیم ذکر داسې کوي چې میا محمد وسیم کاکا خیلو چې په بوسته ملا صاحب، کاګ کس ملا صاحب او حکمتی بابا او د حضرت اخون صاحب د کاګ کس په نمونه باندې مشهورو، د معقول او منقول محقق حلمو او د زمانه په لحاظ سره په عمر کې د سواد د باباجي صاحب د مریدانو نه هم مشر او په خپل د باباجي صاحب نه هم مشر په عمر کې. د باجوړ په جندل نومې علاقه کې په مسکینه دره کې اوسېده. د سواد او باجوړ مشهور عالمان ټول د شاګردان تیر شوي دي. مشهور تاریخي شخصیت سید جمال الدین افغانی هم د شاګردو دی. خریازیدان فلسفي او د علم هیئت ماهر او د فلسفه عالمو جوندې د 1200 هجری نه تر 1200 یو کم اتیا هجری پورې دی. د محمد وسیم په حق لا جمعه خان مشوانی په حیات مشوانی قلمی رساله وار نمبر 1200 او 1450 پښتو اکیډمۍ کې لیکي چې محمد وسیم معروف په حکمتی بابا اکاخیل غالباً په 1200 هجری کې پیدا دی. د خپل زمانه لوی عالم، ریاضیدان، منطق، هیت، نجوم، رمل او د علم هنسا ماهرو، یو محدث، فقی او شاعرو. د علاقه جندل د مسکینی درې د یو مشهور کلی کاغکس اوسیدونکو. د فارسی، عربی شاعر هم او د حکمت کیسې په عوامو کې ډېرې مشهورې وې. نو راځي چې د کلام د نمونه و. ای چې زه د اخر تور گورخانه ده، د دنیا خوشحالی خوش افسانه ده. که زر کاله د سرو زرو په تخت کینی، عاقبت د زه ویجاړ ویرانه ده. او سړی کا په ځان مین زر سر غس کا، دنیا هسی مکرجن مستانه ده. او د هوا پسمن مزغل پیادشا، د هوا پسمن مزغل پیادشا، چې په مخ د مرگ تند تیزغانه ده. او په دولت په حکومت اعتبار مکړه، کړي مرگ داسې د ډیرو خصمانه ده. او سکندر چې د تمام جهان بادشاه، بینامی ترې پاتې کومه نښانه ده. که خبر شوی د فلک د خونخواری نه، څنګه سرا ډک د وینوې پیمانه ده. او کو دنیا پټ بشرونه را سرګن که، سر تر سره د لالونو خزانه ده. او چې قدم کدی د بادشاه په سر اخوی شي، په دنیا دومره د مړو موزانه ده. او څه شاهان څه خبریان پکې پراته دي، سشاهان سخبرویان پکې پراته دي. چې خپل وخت کې غګولې زمانه ده. او لا تر صوبه د دنیا په دولت پروتې، اے چې سر د سپین بمبل ګیره شانه ده. که د نورو د نصیب ډکې خمبې دي، ستا خو پاتې د نصیب یوه دانه ده. او فکر وکړه ستا همزولي اکثر لاړه، خدا ستا ککرې پاتې یګانه ده. ستا هم وار دې روانېږي، اسباب جوړ کا. لامده سیز له ګټ اوبه پوره بانه ده. او نصیحت مې په هغو خلکو ښکاره دی چې خوړلې یې په سر د مرګ پانه ده. خدای زده رد ده که قبول ده پرې پند کا، داسې ځمکه وسیم ښکلې فرمانه ده. خو ګورېدونکو، په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه درکې په لوی لم سپارم او خو جون درته غواړم.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورې. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. Twitter @VOADIVA.
رانډیکوس یو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
دا وخت په دنیا کې د کمپیوټر په ذریعہ د جرایمو کېدل ورځ په دیاتی دي. کم چی په تکنیکی جبه کې د سایبر کرایمز په نوم یادیږي. د کورونا وایرس خونړی وبا دا جرایم نور زیات کړي او حالات زیات خراب کړي دي. د امریکای د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف بی آی وینا ده چې په دنیا کې د کورونا وایرس د وبا د خورېدو د اعلان نه پس سایبر کرایمز 400% زیات شوي دي. د سایبر جرایمو د پاره متعلقه ځینو ادارو یا اوزارو ته ننوتل اوس ډیر عام شوي دي. دا ډیر خطرناک عمل دی او دې له جدیدی طریقې جوړ کړې شوې دي او په دې د ذاتی او سرکاري بدلو نتورک هدف کولی شي. کاروباری ادارو او کمپنو کې د تجارتی رازونو او د نازکو معلوماتو حاصلولو د پاره سایبر کرایمز کولی شي. یونیورسټو او لیبارټرونه د دوی د سیړنې د کارونو د غلا کولو د پاره سایبر کرایمز نه کار اخیستی شي. عامو استوګنو سره د سایبر کرایمز په ذریعه ګنکپی او ټګی ټوري کیدی شي. د امریکای د خارجه چارو محکمې د جولای په اخر کې د یوکرين د دوو کسانو په حق لا د صحیح معلوماتو په ورکولو $300,000 انعام اخوده ده. د دوی نمونه ارتم وایاچس لاویچ راډچینکو او الکساندر وینالیویچ اریمینکو دي. په دې دواړو تنانو باندې مختلفو ملکونو کې د سایبر جرایمو د منظم کولو شکونه دي. د دوی د سرګرمو په بنیاد د دوی خلاف د شوو تحقیقاتو تر مخې راډچینکو او ایری مینکو باندې د سکیورټی او د ایکسچینج کمیشن د الکترونیک ډیټا تجزیو او د بحالۍ د نظام د کمپیوټر په ذریعه د غلا کولو الزامونه لګیدلې دي. دوی باندې د دوکې درغلای د کمپیوټر د غلا او د وایر فراډ د الزامونو فرد جرمونه لګولې شوې دي. شپارسو فرد جرمونو کې په دې دواړو هیکرانو الزامونه لګولې شوې دي چې دوی په زورګونو خفیه فایلونه د کمپیوټر په ذریعه پټ کړی دي او بیا د منافع لپاره په غیر قانونه توګه خرڅ کړی دي. سیکیورټیز او ایکسچینج کمیشن په دې دواړو تنانو یو دیوانی مقدمه هم درج کړی ده. په دې کې ایری مینکو او نورو کسانو او ادارو باندې الزامونه لګولې شوې دي. د دوی په سر د یو میلیون اخویشوی انعامونه د خارجه چارو د محکمې په مختلفو ملکونو کې د منظمو جرایمو د مخنیوي د پروګرام تر مخه اخویشوی دي. د انعامونو ورکولو دا پروګرام د کال 1988 نه شروع کړی شوی دی او د دې تر مخه تر اوسه پورې 15 کسان عدالتونو ته وړاندې کړی شوی دي. د سایبر کرایمز د دې مجرمانو په باب له معلومات د امریکای خفیه ادارې ته د ریوارډز ات یو اس 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 ډاٹ ڈی ایچ ایس ډاٹ ګو په ایمیل پته ورکې دی شي. کڅوګ د دې دوه تنانو راډچینکو ایری مینکو یا د ارګنایزډ کرایمز په سر د انعامونو ورکولو د پروګرام نور تفصيلات معلومول غواړي نو د www.state.gov/artim دیش وایا چپس لے وچ راډچینکو سلیش وی پانی تا دلارشی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په یو تحریری بیان کې ویلي دي چې سایبر مجرمان د یو ملک د قانون هم خاطر نه کوي او د دوی لاسونه دنیا کې هر ملک ته رسیدای شي. په دې سبب مونږ په دې لړ کې د دنیا د ټولو ملکونو په ملګرتیا او رابطه خوشاله یو چې دا شان دوی له سزا ورکو او په ټوله دنیا کې بیګنا او ناخبره خلک د دوی د شر نه بچ وساتو. امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام په ذریعه د سایبر او نور قسمه جرمونو مجرمانو له د سزا ورکولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې ده vo-news.com. هیر یې نکړئ.